کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
سلام وخت بخیر په افغانستان کې د غرمې دولس بجې شوې صفی ولاستان اگزام د شمشاد زدران په تخنیکی همکارۍ تاسو ته دغه پروګرام ښه راغلاست وایم وړاندې به مهم مطالب او راپورونه ولرو خو پیل په خبرونو کوو روسیې او اوکراینی ځواکونه د پلازمینې کیف په لمنو کې په جګړه کې دي اوکراینی چارواکو د پلازمینې لاستوګنو غوښتي چې د ښار د دفاع وکړي اوکراینی پوځیان وایي چې د کیف په اصلي عمومي لاره روسیې ځواکونه پر یو پوځي مرکز برید وکړ چې حمله یې شاته وتنبول شوه روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراینی پوځیانو غږ وکړ چې له چارواکو واک واخلي او د سولې خبرو ته کښېني د اوکراین د ولسمشر ویان په ټولنیزو رسنیو کې ویلي دي چې اوکراین او روسیا د خبرو لپاره د ځای وخت پر ټاکلو غور کوي سپینې ماڼۍ ویلي دي چې متحده ایالاتونه به د یو بېساري اقدام په ترڅ کې پر ولادیمیر پوتین او د هغه د بهرنیو چارو پر وزیر سرګی لاوروف بندیزونه ولګوي اروپایي ټولنه او کاناډا هم ورته هڅه کوي کاناډا متحده ایالاتونو برېټانیا او اروپایي ټولنې ویلي دي چې دوی به د روسیا د سویفت په نوم له نړیوال بانکي سیستم بهر کړي یو شمیر هغه افغان کډوال چې د افغانستان له ناوړه سیاسي حالاتو بې برخلیکه کېدو له امله یې اوکراین ته پناه وړي اوس پر دغه هیواد د روسیې د حملې له پیل سره په اور او لوګیو کې بند پاتې دي دوی له نورو اروپایي هیوادونو غواړي چې له اوکراین څخه د وتلو زمینه ورته برابره کړي له دې سره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامې په خپرولو په اوکراین کې د جګړې له ښکېلو اړخونو غوښتنه کړې چې په دغه هیواد کې دي د افغان محصلینو او کډوالو امنیت او خوندیتوب ته پام وکړي له بلې خوا په چک جمهوریت کې د افغانستان سفیر شهزاد گل آریوبی آزادی را دویته ویلی چه ده او پا اروپا که ده افغانستان زینو نور سفیرانو حسه کرده چه پا اوکراین که ده افغان کدوالو لیستونه ترتیب او ترغ و روسته ده دوی در ایستلو حدسی وکریم او د راپورنو لمخه ده افغانستان یو نامتو سندرغاره او کمپوزر استاد گل زمان د څلورې تکلنۍ په عمر مړ شوی دی چارواکو تر اوسه پورې رسما دغه مړینه نه ده تایید کړې خو ګڼو سندرغاړو په خپلو فیسبوکونو باندې د هغه د مړینې په اړه باندې خبرونه خپاره کړي او خواشینی ښودلې د ازادي راډیو مو خبرونه واوریدل وړاندې به دغه مطالب درته خپاره کړو د طالبانو حکومت د امریکا د خزانه وزارت له تازه اقدامه چې یو جواز صادر کړی او د پیسو د استولو لپاره لا زیات امکانات برابر کړي هر کله کړي خو وايي د اړیکو د عادي کېدو غوښتنه کوي
په ټولو معنا اړیکې عادي سي د افغانانو د پرمختګ مخه ونه نیول سي او همداراز هڅه وسي چې افغانانو ته لا مرسته وسي له جګړې وتلی ملت ته
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي په غلطو خبرونو باور مه کوئ تر وروستي دمه به دفاع کوو
سیم دوره رانکو اوکراینسی زارز مریجی دوجه بغاتو
له څو ورځو راهیسي په اوکراین باندې د روسیې بریدونه روان دي اخوا په چک جمهوریت کې د افغانستان سفیر وایي په اوکراین کې د ایسارو افغانانو د رایستلو هڅې کوي
یا نورو هیوادونو ته یا همدغو هیوادونو ته یا د دوی سره څه مرسته کولی شو نو په سر کې موږ غواړو چې د دوی لست ترتیب کړو او زموږ نور سفیران هم ټول غواړي چې په دې کې کومک وکړي
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو ته غواګست د امریکا د خزانه وزارت لخوا یو نوی جواز صادر شوی چې په افغانستان کې پراخو سوداګریزو فعالیتونو ته اسانتیا برابروي دغه جواز پر بنسټ لدی ورسته مالی ادارې نادولتي مؤسسې نړیوالې مؤسسې او د خصوصي سکتور شرکتونه پر طالبانو د امریکا د بندیزونو ته په پام په بیلابیلو برخو کې معاملې او مالی فعالیتونه پر مخ وړی شي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن لدی پریکړې هرکلی کړی او وایي ګټه به افغانانو ته ورسیږي جزئیات په دغه رپورټ کې
د امریکا متحده ایالاتو د خزانه وزارت یو جواز صادر کړی چې په افغانستان کې سوداګریزو او مالی معاملاتو ته پراختیا ورکولای شي د دې وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول ادارې دا جواز د جمعې پورې سپور کړ او یو اعلان یې ولیکل په دې جواز کې د افغانستان له حکومتي ادارو سره راکړه ورکړه هم شامله ده د متحده ایالاتو د خزانه وزارت د دې جواز موخه د افغانانو سره مرسته له خصوصي سکتور نړیوالو شریکانو متحدینو او نړیوالو خیریه مؤسسو سره کار کولو ته ژمنه ښودل شوې ده په اعلامیه کې زیاته شوې دا جواز په دې هدف صادر شوی چې پر طالبانو د امریکا بندیزونه د هغو معاملو او فعالیتونو مخه ونه نیسي چې د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره ورته اړتیا ده. د دې جواز پر بنسټ له دې وروسته مالي ادارې، نادولتي مؤسسې، نړیوالې مؤسسې او د خصوصي سکتور شرکتونه پر طالبانو د امریکا د بندیزونو ته په پام په بیلابیلو برخو کې معاملې او مالي فعالیتونه پر مخ وړی شي. خو په دې اعلامیه کې هغه محدودیت ته هم اشاره شوې چې لاپرزن یو طالب مشرانو د حقاني شبکې پر غړو بندیزونه ښایي. اعلامیه کې لیکل شوی په ځینې یو طالب مشرانو او حقاني شبکې به تر هغه د امریکا بندیزونه روان وي چې له خپلو ځپونکو کړو نسخه لاس په سر شوي نه وي. خو د طالبانو حکومت د امریکا له دې پریکړې په هرکلي سره د ټولو بندیزونو پای غواړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد
په ټولو معنا اړیکې عادي سي د افغانانو د پرمختګ مخه ونه نیول سي او همداراز هڅه وسي سي افغانانو ته له مرستې اوس له جګړې وتلې ملت ته همکاري ته ضرورت لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم یو اعلامیه کې لیکلي د متحده ایالاتو د مالیې د وزارت لخوا صادر شوی جواز په افغانستان کې پراخو سوداګریزو فعالیتونو ته اسانتیا برابروي چې ګټه به یې افغانانو ته ورسیږي. په اعلامیه کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له قوله لیکل شوی باید روخانه وایم چې پر طالبانو به بندیزونه دوام ولري. د دله قوله دا جواز د خصوصي شرکتونو او مؤسسو فعالیتونو ته اسانتیا برابروي چې د افغانستان له دولتي ادارو سره کار کوي، تو ګمرک محصول مالیه او نور فیسونه ورکوي او په دولتي ادارو کې هغه ادارې هم شامل دي چې مشرانې د امریکا په بندیزونو کې شامل کسان دي. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي ټام ویست هم د دې جواز له صادرېدو هرکلی کړی او په خپله ټویټر پاڼه یې لیکلي هیله مند چې دا جواز به په لنډ وخت کې په افغانستان کې د قانوني، اقتصادي او سوداګریزې ودې لامل شي. دا تیرو دوو میاشتو کې د امریکا لخوا پر افغانستان د بندیزونو د نرمښت دریم جواز دی چې صادرېږي، هغه چې د افغانستان په اقتصادي خوځښت مثبت اغېز پرې باسي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یوبا
پر اوکراین د څو ورځو راهیسې د روسیې د ځواکونو لخوا بریدونه پیل شوي. د تازه راپورونو له مخې د پلازمینې کیف په ګڼو ځایونو کې د درنو چاودنو غږونه اورېدل شوي او ویل کېږي چې جګړه د دغه ښار تر شاوخوا سیمو رسېدلې ده. خو د اوکراین ولسمشر د کیف د پریښودو خبره رد کړې او ویلي دي چې تر پایه به همدلته پاتې کېږي او دفاع به کوي. د اوکراین په ارتباط باندې به نور تازه جزئیات له اجملاند واورو.
ستانکزه صاحب، لکه تاسو چې وویل په اوکراین کې نن د جګړې دریمه ورځ ده او جګړه د کیف ښار څنډو په
جنوب انسب کز ما غوړې لطفا لګ مایک ته نږدې شئ، غږ مو ټیټ راځي. مهرباني.
د اوکراین جګړه نن دریمه ورځ ته داخله شوله. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن په کیف کې د ولسمشرۍ د ماڼۍ مخې ته په یوه کوڅه کې په ولاړه توګه یوه ویډیو خپره کړې ده او په هغې کې ویلي دي چې اوکراین به هېڅکله تسلیم نه شي او دوی به دفاع وکړي. د خپلو خلکو ته ډاډ ورکړی چې په جعلي خبرونو د په وینا باور مه کوئ، زه دلته یم او زه به هېڅکله خپله وسله پر مځکه کې نه کړم. د زیلنسکي په وینا دوی به د خپل دولت، رښتیا، خپلې خاورې او خپلو ماشومانو دفاع وکړي او تر پایه پورې به تسلیم نشي. نوموړي دا خبرې وروسته له هغې وکړې چې په ټولنیزو رسنیو کې داسې رپورټونه خپاره شو چې ګوندې زیلنسکي خپلو ځواکونو ته امر کړی دی چې تسلیم دي شي، خو زیلنسکي دا په کلکه رد کړه. د مخکې له دې نه د اوکراینیان نه غوښتي وو چې د روسیې د بشپړ اشغال په وړاندې دوی په سخته او کلکه توګه ودرېږي. د روسي اشغالګر ځواکونه چې دا مهال کیف ته نږدې دي، د نن ورځې رپورټونه وایي چې د پلازمینې کیف ته په ورنږدې کېدو کې دي. تېره شپه او ورمه شپه په کیف او شاوخوا سیمو کې په پوځي او نظامي ځایونو باندې درنې بمباري شوې دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر یوه ویډیو پوسټ کړې ده په خپل ټویټر اکاونټ باندې او په هغې کې په کیف کې د استوګنی یو بلاک ښکاري چې د روسیې په مسایل باندې لګېدلی دی. د له دې ویډیو سره لیکلي دي چې کیف چې د موږ شان دی او یو سوله ییز ښار و، یو بله شپه هم د روسیې د ځمکنیو ځواکونو له اشغاله روغ و. دی وایي چې دغلته یو مزایل په یو کور باندې لګېدلی دی او له نړۍ نه غوښتي دي چې په بشپړه توګه د روسیا منځوي کړي او همدارنګه دي د دوی اقتصاد په ټپه. لا بل خو نه دی سولې پاړه باندې روسي وړاندیز کړی دی چې خبرو ته چمتو دي، خو تر اوسه پورې دا خبرې په داسې شرط ویل شوي دي چې اوکراین باید ځان یو بې طرفه سټیټ اعلان کړي. د امریکا د متحده ایالاتو لخوا ویل شوي دي چې دغه ډیپلوماسي چې اوسې روسیه غواړي په داسې حال کې ده چې د اوکراینانو په سر یې ټوپک نیولی دی او بیا له هغوی نه غوښتنه کوي چې خبرې.
ډیره مننه کوم اجمل اندو چې د اوکراین د وروستیو جزئیاتو څخه مو خبر کړلو. لکه څنګه چې پراپورنو خبرونو کې مو واورېدل، د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی نن په خپل ټوټر باندې یو تازه ویډیو خپره کړې ده او ویلې دي چې تر پایه به په کیف کې پاتې کیږي او دا هغه اوازې رات کړي چې ګواکې دی له کیفه وتلی دی. په همدې ارتباط په اودیسا کې چې د اوکراین یو بل ښار دی، له یو افغان محصل محمد عثمان سره احمد تکل خبرې کړي دي. لاغه به او روسي په اوکراین باندې د روسي د يرغل د سترګولې د له حالې څه ده او افغانان هلته څنګه شپې ورځې تیروي؟
همدا اوس چې تاسو را غږیږم، د اډیسې د ښار د دو بندرونو څخه چې یو د چرنمورسک او بل د اډیسې بندر په نام یادیږي، د اډیسې د بندر صحه په راکټونو ویشل شوې ده او د وزای د اور لمبې ښکاري، د دنیا کاری همداشان د هوایي ډګر صحه هم همدا اوس په راکټو ویشتل شو دی اور د دنیا لمبې ښکاري.
لتاس سره خو کورنۍ هم په اډیسې ښار کې شته، تصمیم مو څه دی بلخره پاتې کیږي یو کوزي؟
زمون خزینه په تشویش کې وو او هغه ته هم د نورو فامیلون زنګونه راتلل، د وطن زنګونه شروع شول، د نورو اروپایي او امریکا او کاناډا زنګونه راتلل او اطفال هم د هغه اوازونو چې دوی اوریدلی وو دغه پیښې کولې او ناراحتي ښودله. په همدغه ساحه کې چې زه اوسېږم د افغانانو کم شمېر اوسېږي، د ښار نه یو څه لرې ده، نو دغه ساحه نږدې موږ ته کومه نظامي قطعه وجود نه لري. په همدې دلیله دغه ځای نسبتا په امن کې ده او زه کومه د ډار احساس نه کوم. او په همدا ډول هم خپله هم زما فامیل نه غواړي چې کوم هیواد ته پناه یوسي.
مننه انجینر صاحب عثمان. او هغه افغانان چې په اډیسې ښار کې اوسي، تاسو له یو بل سره تماس لرئ؟ د جګړې له پیل سره سم د یو بل له حاله خبر شوي اوس له یو بل نه خبرېږي؟
بله، هو مونږ ګڼ شمېر ګروپونه لرو، د مختلفو اجتماعي سازمانونو ګروپونه لرو، د جمعتونو ګروپونه لري، د کلتوري مرکزونو ګروپونه لرو چې په دې کې د ټولو افغانانو ټلیفونونه ثبت دي او معلومات یو بل سره شریکوو.
د اډیسې ښار یو افغان اوسیدونکی انجینر محمد عثمان چې د احمد تکل سره مرکه کړی او ویلي چې هلته د افغانانو یو بل سره قوي اړیکې شته او په دغه حالاتو کې چې روسیې یرغل کړی دی دوی وایي چې هلته پاتې دي. پر اوکراین د روسیې د برید نن دریمه ورځ ده، یو شمېر افغانان هم په دې جګړه کې ایسار دي. په چک جمهوریت کې د افغانستان سفیر شهزاد ګل آریوبی وایي دوی په اوکراین کې له میشتو افغانانو سره مرستې ته چمتو دي. څرنګه مرسته ممکنه ده؟ له ښاغلي شهزاد ګل آریوبی څخه به واورو.
بلې، هو مونږ دغه وضعیت د لیدنه وڅارلو او مونږ اکثره سفیرانو چې هغه په اروپا کې دي د یو هماهنګې یو ګروپ مو جوړ کړی دی ټول سره کېږو. په دې کې دا اقدام وکړلو چې د هغه خلک چې غواړي چې په خطر کې دي یا د مشکلاتو سره مخامخ دي، د دوی ژوند په خطر کې دی، نو مونږ اوله غواړو چې دوی لیست جوړ کړو. دا لیست مو چې ترتیب کړلو، نو هر څومره در چې کېږي دلته په چک ریپبلیک، کوربه هېواد، سلواکي، هنګري کې او دلته پیپل ان نید یو انجو دی، دوی سره ټولو سره په تماس کې یو چې غواړو دوی دپاره څنګه امکانات برابر کړو، یا نورو هیوادونو ته یا همدغو هیوادونو ته یا د دوی سره څه مرسته کولی شو. نو په سر کې موږ غواړو چې د دوی لیست ترتیب کړو او زموږ نور سفیران هم ټول غواړي چې په دې کې کومک وکړي. نو دا لیست ترتیبولو سره او د دوی تماس پیدا کولو سره نو موږ غواړو چې مخکې د دوی سره بیا کومک وکړو. تر اوسه پورې دغه لیست چې سهار نه موږ اعلان کړی دی یو 15 کسانو موږ ته د دوی نمونه او تماس شمیرې او کوم خار کې دغه معلومات را سره شریک کړي دي.
بیا تاسو په څه شکل سره له دوی سره مرسته کوي؟ یعنی دوی ته پیسې استوي؟ آیا تاسو د مالی امکانات هم لري چې له اوکراین راباسي او یو بل هیواد کې میشتوي؟
نه، موږ سره هیڅ مالی امکانات نشته. دی موږ غواړو چې د دوی لیست ترتیب کو. هغه دلته بعضې هیوادونه دي، بعضې انجوګانې دي، بعضې ارګانونه دي چې هغوی غواړي د ایویکویشن کې کومک وکړي. نو د هغوی دپاره مونږ غواړو چې هغه لست ورته ترتیب کړو او دا لست ورته ورکړو چې د دوی سره کومک وکړي. خصوصا افغانان تاسو ته معلومه دی بعضې افغانان دي چې هغه نوي خپله اوکرین ته راغلي دي، د هغوی ژوند تر اوسه پورې نه و جوړ شوی او داسې حالات سره مخامخ شول. محصلین لرو هلته چې هر کوزدان دي قطر کې د مشکلاتو کې دي او هېڅ امکانات نه لري، نو هغوی دپاره مونږ غواړو چې څه امکانات برابر کړو، کومک برابر کړو. یو ځل مونږ پوه شو چې دوی څومره کسان دي او څومره کسان غواړي چې ووځي، نو د هغې نه وروسته به مونږ غواړو چې دوی دپاره څه وکړو.
د دوی په منځ کې یو شمېر هم داسې دي چې نورو هیوادونو راوستي دي، په اوکراین کې مېشت کړي دي او د دوی د کار پروسه روانه ده چې یو بل هیواد ته انتقال کړي. هغو هیوادونو دوی ته ژمنه ورکړې ده، آیا له هغوی سره تاسو تماس نیولی دی چې اوس خو په اوکراین کې وضعیت بل ډول دی، دوی باید ژر له دې ځای نه وباسي؟
یوازې یو کس په خپل ایمیل کې مونږ ته لیکلی و چې زه دلته راغلی یم چې کاناډا ته لاړ شم، نو کارونه ماته مخکې تللي دي. نو که داسې کسان پیدا کړل چې هغوی نورو ملکونو دپاره د انتظار په حالت کې دي، نو مونږ کولی شو هغو سفارتونو ته د دوی معلومات ورکړو. ورته د کاناډا سفارت زموږ ښې اړیکې لرو، نو انشاءالله هغه مشکلات چې دوی لري هغې ته به مرستګي ورته وکړو. یا د امریکا سفارت سره مونږ ښې اړیکې لرو، هغه کسان وي چې غواړي چې امریکا ته لاړ شي او دغه پروسه یې تکمیله نه وي شوې، نو مونږ کولی شو. اول ځل مونږ غواړو چې کوم خلک غواړي او په کوم د دوی حالت څه شی دی، محصل دی یا د دوی فامیلونه دي هلته، یا داسې خلک دي چې نوي راغلي دي د بل ملک دپاره، د دوی د تګ تای مراحل نه وي تکمیل شوی. داسې کسان یو ځل چې معلوم کړو، نو بیا مونږ مخکې غواړو چې د دوی سره په هغه ساحه کې کومک وکړو.
په چک جمهوریت کې د افغانستان سفیر شهزادګل آریوبی و چې ویلې په اوکراین کې د ایسارو افغانانو په تیره بیا هغو چې ډېرو مرستو ته ضرورت لري او ژوندې په خطر کې دی، د هغوی لست ترتیبوي او بیا هڅه کوي چې د ځینو انجیوګانو او خیریه بنسټونو او هیوادونو په مرسته باندې چې غواړي همکاري وکړي هغوی له اوکراین راوباسي او خوندي ځایونو ته انتقال کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لکه څنګه مو چې د پروګرام په پیل کې واوریدل، د روس اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلینسکی ویلي دي چې کیف که څه هم چې د روسي ځواکونو په محاصره کې دی، خو دی او اوکراین به نه تسلیمیږي. ولودمیر زیلینسکی په یو ویډیو پیغام کې ویلي دي چې تر پایه به په پلازمینه کې وي او له خپلې خاورې به دفاع کوي. هغه د امریکا هغه وړاندیز هم رد کړی دی چې غوښتل یې د له پلازمینې راوباسي او خوندي ځای ته وباسي. اوس د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د طالبانو د کرنې اوبو لګولو مالداري وزارت به په نږدې راتلونکي کې به په 5 ولایتونو کې د کار په بدل کې خلکو ته د غنمو د ویش لړۍ پیل کړي. د دې وزارت وین مستعین عمری نن ازادي راډیو ته که څه هم د دې پروسې د کار پیل په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې دغه پروسه به په سمنګان، بغلان، کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې پیل شي. د هغه د معلوماتو له مخې په دغه ولایتونو کې به 6000 ټنه غنم په بیلابیلو اندازو د اړوندو ریاستونو لخوا وویشل شي. د طالبانو د کرنې اوبو لګولو مالداري وزارت د معلوماتو له مخې دا د هغه 6000 ټنو غنمو برخه ده چې مودي وړاندې د طالبانو حکومت په افغانستان کې له فقر سره د مبارزې لپاره خلکو ته د کار په بدل کې ځانګړې کړې وه. له دې وړاندې هم په کابل کې د کابل ښاروالۍ لخوا ګڼ شمېر خلکو ته د کار په بدل کې د غنمو د ورکړې بهیر پیل شوی و چې اوس هم روان دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له پاکستاني سوداګرو په دننه افغانستان کې د پانګونې غوښتنه کړې. د خونې تیر ورځ ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ او پانګونې خونې استازو دا ورته نورو مسایلو پر سر آنلاین ناسته کړې ده. د خبر پاڼې په حواله افغان لوري له پاکستاني طرف سره د بانکي ستونزو په ځانګړي ډول د پیسو د لیږد رالیږد د څرنګوالي په اړه خبرې کړې دي. خبر ځای وړاندې کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ، ترانزیت او پولي راکړې ورکړې په تړاو په شته ستونزو او فرصتونو بحث د دې ناستې مهمه مسله وه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په خبر پاڼه کې ویل شوي چې افغان پلاوي پاکستاني سوداګر وهڅول تر څو په افغانستان کې پانګونه وکړي. د دې ناستې په پای کې دواړو خواوو د یوې کمیټې په جوړولو ټینګار کړی چې هغه کمیټه به د دا ډول ناستو په دوام کار کوي او نن په افغانستان کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1.95 افغانۍ پوله، یو ایرو یو سلو دری افغانی، یو انگلیسی پوند یو سلو نو لس افغانی وویش پولا، یو سودریال دروش افغانی دریش پیت پولا، زر ایرانی تومان دری افغانی چلور دریش پولا، زر هندی کالدار یو زروا افغانی، او زر پاکستانی کالدار پینزه سو پینزه افغانی.
خبرونو ور آخوا
دا خبرونه دی برختمو هر کلیکو. یو شمیر پانګوال وایي په افغانستان کې وروستي سیاسي بدلون د دې هیواد اقتصادي وضعیت ته ډیر مالی زیان اړولې. د دوی په خبره په افغانستان کې د جمهوري نظام له سقوط وروسته اقتصادي رکود د پانګوالو بازارونه له سختې ماتې سره مخ کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم په صادراتو او وارداتو کې د وروستي بدلون ونډه بیا اغېزې نه ګڼي، خو وایي چې د دې برخې د ښه کېدو لپاره هڅې روانې دي.
د جمهوریت په ړنګېدو او د طالبانو بیا ځلې واکمن کېدو سره د افغانستان اقتصاد له سخت ناورین سره مخ شو. ډېر خلک وزګار او ډېری خپل کارونه په نیمه لاره کې پرېښودل. زیات شمېر هغه پانګوال چې په ډېرو ستونزو سره د یو څه ښه کاروبار خاوندان شوي وو، په دې بدلون سره یې د زیات زیان په لیدلو کاروبار بېرته صفر ته راښکته شو. احمد احسانی چې په کابل کې د مربونو ډبرو فابریکه لري وایي په 1390 کې د $1,000,000 په ارزښت فعالیت پیل کړ او د خامو موادو په ترلاسه کولو سره به خپل تولیدات تر مصرف کوونکو رسول. خو په خبره یې د طالبانو له واکمنېدو میاشت وروسته تر دا مهاله هیڅ مشتری نه لري، برېښنا یې پرې شوې او فعالیت هم په ټپه ولاړ دی. هغه وایي له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د کار د درېدو له امله شاوخوا 3,000,000 افغانۍ زیان لیدلی او 15 کارګران هم ترې تللي.
اوس مهال کارونه په ټپه ولاړ دي او دغه حالت ته په کتو هیله نه لرو چې کارونه دي پیل سي او یا یې هم پیل کړو.
د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بانکونو د فعالیت کمیدل او د امریکا له لوري د افغانستان د پیسو کنګل کېدل هغه څه دي چې د پولي راکړې ورکړې په برخه کې نه یوازې دننه په افغانستان کې بلکې له بهرنیو هیوادونو سره د خلکو ستونزې زیاتې کړې. په ورته وخت کې هغه شرکتونه چې د کرنې او مالداري په برخه کې فعالیت لري دوی هم له دې بدلونه خوندي نه دي پاتې. سمیم چې یو کرنیز شرکت لري وایي په 1995 کې یو شاوخوا په $1,000 خپل فعالیت پیل کړ.
متاسفانه در سال بعد مرغه سرش کال زیاد توپیرونه رامنسته سول او کسانو چې زموږ له محصولاتو استفاده کوله هغه ټول له افغانستان څخه ووتل. هغه کسان چې دلته پاتې دي هغوی هیڅ ډول بودیجه او یا هم د دې لپاره اراده نه لري چې زموږ له محصولاتو ګټه واخلي.
له بلې خوا د افغانستان په یو شمېر لویو ښارونو کې چې ځینو په وروستیو دوو لسیزو کې صنعتي پارکونو ته مخه کړې وه هغوی هم د 50% فعالیتونو د کمیدو خبره کوي. د افغانستان د صنعتي پارکونو ټولنې مشر عبدالجبار صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
ولایتونو کې په زراعت فابریکې کار کوي. د دریو برخو کې تقریبا زموږ فابریکو یا 40% تولید له لاسه ورکړی. تقریبا بعضو 50% یا بعضو 60% فابریکو خپل تولید له لاسه ورکړی یا خپل هغه تولیدي ظرفیت کم کړی دی.
د خغلی صافی د معلوماتو لمخې وس مهال په ټول افغانستان کې شاوخوا 4,000 فابریکې فعال دي چې په کې له 3,500 زیات کسان په کار بوخت دي. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندل شوی او د وروستیو اقتصادي ناورینونو یو لامل همدا کېدای شي، خو له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د اقتصادي او سوداګرۍ برخې د بیا رغونې لپاره د طالب چارواکو لیدونو او کتنو دوام د یو شمېر هیوادونو له استادو سره په دې تړاو د هڅو یوه برخه ګڼل کېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن:
افغانستان خو سکتور تقریبا 15 مخکې د یو پاس سیستم سره مخامخ شو چې اوس اوبه کولی شي تقریبا زموږ په زورو کانتینر په بنادوري کې بند پاته وه، په بعضو پورتو کې بند پاته وه، لکه بندر عباس کراچی نورو بنادوري کې بند پاته وه. ایله ایله دغه ټوله وطن ته راغله. د وطن صادرات تر ټولو ملکو سره په عادي ډول جریان لري.
خغلی مومن دغه شان د صادراتو د زیاتوالي او د وارداتو د کمیدو خبره کوي او وایي چې د فساد لمنه له افغانستان څخه ټوله شوې ده. له دې ټولو سره سره یو شمېر سوداګر او کسبګر د روانو حالاتو په اړه جدي اندېښنې لري. سوداګر او پانګوال سخی احمد پیمان:
په دغه شپږ میاشت کې دلته د دوام او هر څه کې قابل د بحث دي. یو د داخلي مسایل دي، اقتصادي خصوصا، یو بین المللي ارخو د بین المللي د افغانستان د کنګل شوی پیسې ډیره کم پیسې افغانستان ته راغله. دا په فقر په اقتصاد کې متاسفانه منفی تاثیرات مونږ ولیدو.
خو له دې ټولو سره به ولیدل شي چې د طالبانو سیاست تر رسمیت پیژندو پورې څومره بدلیږي او دا به د پانګونې په ګټه وي او کنه.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
پر اوکراین د روسیې بشپړ پوځي یرغل بیا هم د غنو نړیوالو ورسپانو سرټکی جوړی آیا افغانستان د لویدیځو ځواکونو وتلو پر اوکراین یرغل ته لاره هواره کړه دا پښتنه د برتانیا آی پی سویچ سټار خبرونه کړې ده خبرونه لیکي د برتانیا د سلطنتي ځواک یو پخوانی کمانډان فکر کوي چې له افغانستان د لویدیځو هیوادونو د ځواکونو وتلو ممکن روسیه هڅولې وي چې پر اوکراین یرغل وکړي ډګروال ریچارډ کیمپ چې پنځه لس کاله پخوا له پوځه تقاعد شوی اوس په پوځي او امنیتي مسلو تبصرې کوي وایي فکر کوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به له افغانستان نه د امریکا او ناټو د ځواکونو وتل د لویدیځو ځواکونو د کمزوري کېدو نښه ګڼلې وي او ښایي همدا سبب شوی وي چې پر اوکراین یې یرغل تزلخه کړی دی ډګروال کیمپ دا احتمال نه ویني چې ناټو د اوکراین ته ځواک ولیږي خو احساس کوي چې باید ناټو د ختیځې اروپا په هغه هیوادونو کې چې اوس د ناټو غړي دي خپل ځواک پیاوړی کړي دی وایي ناټو په استونیا کې ځواک لري او په پولینډ کې هم د خپلو ځواکونو پیاوړتیا ته دوام ورکوي خو دی هیله لري چې د اوکراین پیښې به د برتانیا حکومت وهڅوي چې د دفاعي بودیجې د کمولو پریکړه بیرته واخلي ډګروال کیمپ وایي د روسیې له لوري د ټول اوکراین له نیولو وروسته به په دغه هیواد کې هغه سي چریکي جنگ پیل شي لکه څرنګه چې په افغانستان او چچنیا کې وشو او روسانو ته یې درنې مرګ ژوبلې واړولې بروکینګز انسټیټیوټ هم د اوکراین او افغانستان په تړاو د تورته نظر څرګند کړي دا لیکنه هم په پښتنه پیل شوه چې آیا اوکراین کېدای شي پوتین ته په افغانستان بدل شي دا بروس ریډل په کلم د دې لیکنې په پایل کې راغلی حتی مخکې تر دې چې روسیه پر اوکراین یرغل پیل کړي د امریکا د بهرنیو چارو د پوخانی وزیر مادلن البرایت په شمول ګڼو مباصرانو استدلال کوي چې د روسیې له لوري د اوکراین اشغال به د هغه سي مقاومت سبب شي چې په اتیا یم لسیزه کې د شوروي پوځونه په افغانستان کې ورسره مخامخ شوي وو دا بروکینګز انسټیټیوټ د شنون کې خاغلی ریډل په باور په افغانستان کې ماته د ورسا تړون د ماتیدو او په نهایت کې د شوروي اتحاد د دړي وړې کېدو یو مهم سبب و چې د روسیې وسنۍ ولسمشر ولادیمیر پوتین د پیړۍ تر ټولو ستر جیوپولیټیک ناورین بللې ریډل لیکلی د دې لپاره چې پر دې پوه شو چې په اوکراین کې هغه څه تکرارېږي چې په افغانستان کې وشول مهمه دا ده چې باید په دې پوه شو چې په 1980 لسیزه کې د افغان مجاهدینو لوري شوروي اتحاد څرنګه ماته وکړه تاسو ګڼ پیغامونه بیا هم موږ ته راغلي دي څو یې په دې خبرونه کې راخلو
سلام علیکم فضل غږی کوم جالین جون زوی د داشټوب دی بډه خلونا هیله مې دودا چې د شټو په سیمه کې پارون تازه شوی دا او ته زره او ته سا غونې ورکړي دي ټول خلک وایي چې دا ولستین زره پی دي د امارات اسلامي نه مې هیله کې چې دا په دې دي پر لاون نه وکړو چې دلته خلک ډېر مشکلات ته دی وله کې ماته دی هر شي کې ماته دی چې بعد دو بعد انجنیران نه پښتنه وشي څنګه دا کار شوی دی او خلک ډېر شکایت لري مثلا دا پیغام د موټول آزادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نشر کړي
مایل نورستانیم د نیلستان نه پیغام پرېږدم اسلامي امارات را تک سره د مسلکي خونکو معاشونه کم کړل دي په ځای چې مسلکي خونکو ته معاشونه زیات کړي دوی یو دم د دوی را تک سره مسلکي خونکو معاشونه کم کړل غوښتنه مې ده چې مسلکي خونکو ته لا زیات معاشونه ورکړي والسلام
حضرت هلمند ولایت د صرف تماس کیما دا اسلامي امارات پر مشرانو باندې دا غږ کوم چې دا مرسي د مستمچک چې سمنه یې شکیږي یعنی دا چې خلک معلوم دي چې درې وسلور باوري لري مشران لري درې واره د مرسته خوړلې ده او دا چې خلک معلوم دي چې په وسلور سوا اغوامي او په درې نیم سوا اغوامي یو من غنم په فور اني ولې دي یعنی دا مرسته په دلا کې یو من کوته سوا سپری ولې
دا د ننګرهار ولایت نه دلزار ولاده ګلزار یو مایوب چې دول سره په ملرم او په نن وخت کې ډېر اقتصادي مشکل سره مخ یم چې د معلمانو مرش مرګلو مې راته په غوړه وخستو چې د ډاکټرانو مرش مرګلو مې راته په غوړه وخستو او په چې د موږ مرش هم داسې د مجبینو چې اته لکه مجبین چې داسې یو سازمان را وړاندې شي او دا ځکه خدای رحم وتواچوي د مسجد عمر په غاړه واخلي که دا د موږ خپلې ماش موږ ته راکړي او پات شو تاسې یاد چې دومره د خوراک نړیوال سازمان دومره کمک وکړو 2 میلیارده 300 لکه 600 میلیارده پیسې په افغانستان کښې تولې شوي که موږ به یوه روپۍ لیدلي وي یا به مو یوه بجې ورته نه لیدلي وي یا به کور له څوک راغلي وي او د موږ سروې دي کړي وي.
اوس هم دومره تر بیا ښې چارې.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې. ورزول لاندو خبرونه ته د امریکا خزانه وزارت لخوا یو نوی جواز صادر شوی چې په افغانستان کې پراخو سوداګریزو فعالیتونو ته اسانتیا برابروي. دغه جواز پر بنسټ له دې وروسته مالي ادارې، نادولتي موسسې، نړیوالې موسسې او د خصوصي سکتور شرکتونه پر طالبانو د امریکا د بندیزونو ته پام په بېلابېلو برخو کې معاملې او مالي فعالیتونه پر مخ وړی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن له دې پرېکړې هرکلی کړی او وایي ګټه به یې افغانانو ته ورسیږي. د طالبانو حکومت ویلی دی چې په تیرو شپږو میاشتو کې څه باندې 1 میلیون الکترونیکي تذکرې ویشلی دي. د یوې اعلامیې له مخې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د طالبانو د حکومت له راتګ تر دې مهاله د هیواد په ګوټ ګوټ کې څه باندې 1 میلیون الکترونیکي تذکرې ویشلی دي چې ډیره برخه یې په کابل کې ده. تر ټولو ډیر 1,40,000 کسانو ته په کابل کې الکترونیکي تذکرې ورکړل شوي دي. کابل پانتون لوو میاشتو ځنډ وروسته نن بیا درسونه پیل کړل. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د نویو مقرراتو له مخې نجونې او هلکان په دوو جلا وختونو کې درسونه پر مخ وړي. د طالبانو د حکومت په راتلو سره د درسونو بهیر په تیره بیا د نجونو په مخ وځنډول شو، خو د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې په پسرلي کې به درسونه بیا پیلوي او دا د هود په میاشت کې چې یو میاشت د پسرلي له پایله هم پاتې دی درسونه بیا پیل کړي او وایي چې په دغې هوت میاشت کې به پاتې او وروسته پاتې درسونه پر مخ وړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلینسکی ویلي اوکراین به تسلیم نشي. هغه نن داسې وخت په خپل ټویټر دا پیغام خپور کړی چې روسي ځواکونه کیف ښار محاصره کړی. د اوکراین ولسمشر د کیف له یوې څنډې په ویډیوي پیغام کې زیاته کړې چې په پلازمینه کې دی او خپله وسله به په ځمکه نږدي او د خپل هیواد دفاع به کوي. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼې azadiradio.com کې لوستلی شئ. په دویمه نیمه کې به د زهرو کاروان اونیزه خبرونه درته خبره کړو.
د زهرو کاروان
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خپرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خپرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د طالبانو حکومت له ترکیې څخه غوښتي چې له افغان بزګرو سره دي د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي.
کرنې او مالدارۍ سرپرست وزیر د دوی څخه دا غوښتنه وکړله چې تاسو موږ سره د کوکنارو په بدیل معیشت لپاره څه کولی شئ.
په یو بل راپور کې به واوري چې د معتادینو د درملنې مرکزونه وایي په سلو کې نوي ناروغان د کیمیاوي نشئي موادو معتادین دي.
اوایلو کې زیات دی هیروین او متادین زیات درلودم، شپک مشتی امفیتامین شیشه ډیر رواج شوی دی.
دا چې د ماشومانو درملنه له لویانو سره څه توپیر لري په دې اړه له ډاکټر شفیق الله شریفي سره مرکه لري.
ماشوم ته چې کوم خدمات وړاندې کوو هغه د لوبې په شکل وسی.
د زاهد الله په نوم یو معتاد وایي چې نشو می غونډه روغتیا او ځواني را څخه وخوړله.
درې څلور دقیقې مې تر کړلې د خپلې بیت بارې د لازمې کتلا وخت یو له بزم کوته کې بیا چې وشي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
خورې خدای دې خیر کړي، مریض څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب، دا هغه مریض دی چې تاسو یو میاشت مخکې ناسور عملیات کړی وو.
او په یاد نشو، په یاد نشو. ښه، اوس څه تکلیف لري؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د طالبانو حکومت له ترکیې څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت د زراعت وزارت وایي دوی له ترکیې څخه غوښتي چې دوی ته د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې داسې زراعتي بوټي په واک کې ورکړي چې هم په للمي او هم په هغو ځمکو کې وده کولای شي چې په سیندونو اوبه کیږي. د ترکیې د بشري همکاریو بنسټ مشر ژمنه کړې چې هیواد به له افغانستان سره د اصلاح شویو زراعتي تخمونو په برخه کې په تیره بیا د زعفرانو له بزګرو سره مرستې وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ترکیې د بشري همکاري بنسټ مشر چې تازه له افغانستان څخه ترکیې ته تللی، له افغانستان سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د ترکیې د هڅو یادونه کړې ده. د دې بنسټ مشر بولینت یدریم د ترکیې اناتولي خبري اژانس ته ویلي د طالبانو د حکومت مقامات دوی ته ویلي چې د نشي موارد سره مبارزې ته ژمن دي، خو دا اړتیا شته چې باید د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې نړیواله ټولنه له افغانستان سره مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت د زراعت او مالداری وزارت ویان مستعین عمری آزادی راډیو ته وویل دوی له ترکیې څخه غوښتي چې د دوه ډوله زراعتي تخمونو په چمتو کولو کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
کرنې او مالداری سرپرست وزیر د دوی څخه دا غوښتنه وکړله چې تی موږ تر د کوکنارو په بدیل معیشت لپاره څه کولی سي، داسې یو کښت چې هغه مطلب په للمي مځکو کې هم هغه کښت په اسانۍ باندې وسي او دا خلک د کوکنارو څخه راوګرځېږي. بیا دوی وخت وغوښتئ چې موږ خپل هیواد ته ولاړ شو او هلته مشورې وکړو، بیا به تی ته حل درکړو چې موږ په دې باره کې څه کولی شو.
د ترکیه د بشری همکاری بنسټ مشر د افغانستان شی مواد اروپایي هیوادونو لپاره یو جدي روغتیایي او امنیتي ګواښ بللی او ویلي دي چې دا هیوادونه باید له احتیاط څخه د خپلو ځوانانو د ژغورلو لپاره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د افغانستان له بزګرو سره همکاري وکړي. ترکیه اعلان کړی چې په لومړي ګام کې د زراعت د ودې او زعفرانو د حاصلاتو د ډیروالي په برخه کې د افغانستان له بزګرو سره مرستې کوي. د کندهار ولایت یو بزګر عبدالحکیم او غور ولایت یو قومي مشر عبدالله د کوکنارو د کښت په اړه ازادي راډیو ته وویل
سلام زکه ده مالان اوس په غنم نه جوړي ستاله کوم یو ښه شی پر جوړ کی چې د چلو بس
ما د امارات اسلامي خواشمن
موږ له اسلامي امارات څخه غوښتنه کوو چې د کوکنارو کښت دې بند کړي او پر ځای دې غنم کچالو سفران او نور بوټي وکړل شي.
ترکیه داسې مهال د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د نړیوالې ټولنې څخه د مرستې غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت تر اوسه د کوکنارو کښت په رسمي ډول نه دی منع کړی.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له ترکیې څخه غوښتي چې له افغان بزګرو سره دې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لېږلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د معتادینو د درملنې مرکزونو په سلو کې نوي ناروغان د کیمیاوي نشه یي موادو معتادین دي. د معتادینو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي د کیمیاوي نشه یي موادو معتادین هغه ځوانان دي چې په خوا یې د نشه یي بوټو نشه کوله، خو اوس یې هیروینو او ښیښې ته مخه کړې ده. د ملګرو ملتونو سازمان هم په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په دې هیواد کې د کیمیاوي نشه یي موادو استعمال ډېر سوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
عبدالقیوم هغه 28 کلن ځوان دی چې د نشې له امله دومره کمزوری شوی چې د کار کولو وس نه لري، او په دې ځوانۍ کې یې یوازینی ارمان یوازې د یو دود هیروینو پیدا کول دي. عبدالقیوم وایي دا چې په افغانستان کې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي، لومړی په نشه یي ګولیو او وروسته په هیروینو معتاد شو.
زما دوه درې دوستان دي چې زما سره همکاران وو، ځینې وختونه به یې ټریماډول ګولۍ خوړلې. ما به هم کله کله له دوی څخه ټریماډول ګولۍ اخیستې او تر خوړلو وروسته به په ستړیا نه پوهېدم. اخیر داسې وخت هم راغی چې د نشو له امله مې وظیفه پرېښودله او اوس یو یا یو نیم کال کېږي چې پوډرې سوی یم. په افغانستان کې پودر ډیر ارزانه دي که شل افغانۍ هم ولري کولای سي چې پودر رانیسي او نشه وکړي.
په افغانستان کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو څیړنې ښیي چې د کوکنارو او بانک د کښت د دوام تر څنګ دا هیواد په سیمه کې په وروستیو دوو کالو کې د کیمیاوي نشئی موادو په تیره بیا هیروینو او ښیښې د جوړولو په لوی مرکز اوښتی دی. په دې راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې د کیمیایي نشئی موادو استعمال مخ پر ډیرېدو دی. د معتادو میرمنو او ماشومانو د درملنې د مرکز مشره ډاکټره خایسته حکیم وایي چې په وروستیو دوو کلونو کې دوی ته ډیری هغه ناروغان ورځي چې د کیمیاوي موادو نشه کوي.
اوس چې زموږ په مرکز کې ناروغان بستر شوي په سلو کې نوی د ښیښې نشه کوي او د ښیښې نشه د دې سبب کېږي چې ناروغ له عادي حالت څخه ووزي او خطرناک لیونتوب ته ولاړ شي. اوس ډېرو ځوانانو د ښیښې نشو ته مخه کړې ده.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې په راپور کې راغلی چې پخوا په افغانستان کې هیروین او ښیښه د هغو کیمیایي موادو په مرسته جوړېدل چې له د باندې څخه راوړل کېدل، خو په وروستیو کلونو کې د افغانستان د ښیښې او هیروینو ډېره برخه کیمیایي مواد د افیدرین یا ومان له بوټي څخه جوړیږي. د معتادینو د درملنې ډاکټر واحدالله کوشان وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د دوی ډیری ناروغان هغه ځوانان دي چې د ښیښې نشه کوي.
اوایلو کې موږ زیات د هیروینو متادین زیات درلودم، شپږ میاشتې امفیټامین شیشه ډېر روات شوی ده. تقاضا زمونږ شفاخانې ته بیخي ډېر ده. یعنې تاسو زمونږ او پی ډي وګورئ، ورځ تیر کال مثلا شل نفره لس نفره دون زمونږ او پی ډي اوس ورځ کې مثلا پنځوس نفره شپېته نفره موږ او پی ډي لرو.
په افغانستان کې د کیمیاوي نشئی موادو د ډیروالي په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې په وروستیو څلورو میاشتو کې د معتادینو د درملنې ځینې مرکزونه د امکاناتو نه درلودلو له امله تړل شوي او ځینو مرکزونو بیا د مالي ستونزو له خاطر خپل د بسترې کېدلو خدمات کم کړي دي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د معتادینو د درملنې مرکزونه وایي په سلو کې نوي ناروغان د کیمیاوي نشئی موادو معتادین دي.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د هیروین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادېږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې را سره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای سي. ماشومان د ټولنې هغه برخه ده چې تر لویانو ډیر د نشئی موادو له خطر سره مخ کیږي. دوی ډیر وخت د مور او پلار او یا په نشو باندې د ککړ چاپیریال تر اغیز لاندې راځي او په نشو اخته کیږي. طبي ډاکټران وایي چې له نشو څخه د ماشومانو د خوندي ساتلو لپاره باید دوی ته خوندي چاپیریال برابر شي. دا چې د ماشومانو درملنه له لویانو سره څه توپیر لري، د احتیاط نښې نښانې څه دي، او څنګه کولای شو چې خپل ماشومان له نشو څخه وژغورو، په دې اړه مو له ډاکټر شفیق الله شریفي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې ماشومان ولې په نشو اخته کیږي.
ماشومان غیر مستقیم استفاده کوونکي یا پاسیف یوزرز دي. په ځانګړي توګه هغه ماشومان چې عمرونه کم وي، هغوی په خپل مستقیم نشئی توکي نه راخلي. د حملګۍ په وخت کې مور نشئی توکي استفاده کړي، هغه روغ دی دنیا ته راځي، یا مور روغ دی د شیدو لري، او یا هم پلار یا کورنۍ بل غړی روغ دی او نشئی توکي کاری، هغه غیر مستقیم استفاده کوونکي کیږي. کله چې ماشوم سرلویږي او غټیږي، هغه کله چې مور پلار ته یا نور د کورنۍ غړو ته نشئی توکي راوړي، ګوندې چې یو ځلې امتحاني وڅکي. په ځانګړې توګه هغه ماشومان چې شاقه کارونه کوي یا سپیلنی لوګي کوي یا داسې نور کارونه کوي، په ځانګړې توګه په ځینې سرحدي سیمو کې چې دا پنډوکي او دا وسایل دی او سیمې نه بل سیمې ته انتقالوي، نو بیا دوی د غیر مستقیم استفاده کوونکي نه په ځینې مواردو کې مستقیم استفاده کوونکی یا اکټیو یوزر باندې بدلیږي، چون دوی هغه رابطه یا د ماشومتوب نه ده چې د مور په بطن کې یا د شودو رودلو د وخت نه، او یا هم خپل مستقیم استفاده کوونکی شي بالاخره چې نشي توکي په خپل مستقیم توګه واخلي.
ماشومان ولی د لویانو په پرتله نشو ته ډیر مساعد دي؟
ماشومان په ذهنی لحاظ په دماغی لحاظ دوی د انکشاف په مرحله کې دي، په دې اساس دوی ژر روږدي کیږي او په دوی باندې ډیر ژر تاثیر کوي. په ځانګړې توګه کله چې ماشوم دغه د نوي ځواني مرحلې ته راځي، دا نو یو قسم ته مرحله ده چې دوی داسې ځان داسې غښتلی احساسوي یا ځان داسې شوخ احساسوي. په ځینو مواردو کې چون دا د کورنۍ ماحول داسې ده چې مورم روغ دی یا پلار روغ دی یا خور روغ دی، نو کاوله کې دا غیر مستقیم استفاده کوونکی دی. په مرور د زمان سره د وخت په تېرېدو سره دا مستقیم استفاده کوونکی تزي، د دې دغه وجود چې دی دا بالاخره د ته واداره کوي چې دا د نشي توکي واخلي.
په ماشومانو کې د احتیاط نښې نښانې څه دي؟
د دې نښې د مور سره تړلي په ټوله کې. وخت چې مور مواد وانخلي او ماشوم ته شودې ورکړي، نو ماشوم هغه د ترک نخې یا د ویدراول نخې خي چې هغه کې درد دی، حالات دی، تبه ده، د سترګو پوزې نه د افرازات او مایات راتلل دي، نو په تر ډیره په کوچنیوالي کې دا نخې د مور سره تړلې وابسته اوسي.
د معتادو ماشومانو درملنه له لویانو سره څه توپیر لري؟
څو توپیر لري خو زه په لنډو کې معلومړی توپیر دا ده چې موږ ماشوم ته درملیز یا نور چوپړتیاوی د ماشوم د استعداد، د ماشوم د سن، د تقاضا په اساس موږ وړاندې کوو چې هغه په ذهني او رواني لحاظ خوشاله اوسي، هلته منظري اوسي، هلته د لوبو ځایان اوسي. یعنی کچیر پلار، مور، خور په یو کورنۍ کې روغ دی اوسي، نو موږ باید هممهاله پلار د نارینهو په مرکز کې بستر کو، مور د میرمنو د درملنې په مرکز کې، که ماشوم د ماشومانو درملنې په مرکز کې. یعنی هممهاله باید دوی د کورنۍ سره تداوی شي او کوشش کوو چې ماشوم ته چې کوم خدمات وړاندې کوو هغه د لوبې په شکل اوسي، ځکه ماشوم ډیر نه غواړي چې خبرې وکړي. بل مهمه خبره دا ده چې هغه څوک چې ماشومانو په مراکزو کې کار کوي، هغه باید د ماشومانو اړوند روزنیز پروګرامونه اخیستي اوسي ترڅو په دې پوه شي چې ماشوم ته خدمات په کوم شکل سره وړاندې شي.
ارواپوهان وایي چې د لویانو درملنه سخت ده، ځکه نو ډیری معتادین له درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. آیا د ماشومانو درملنه هم دومره ګران کار دی؟
لکه څنګه چې د ماشوم روغدي کېدل یا مساعد وال ډیر د نشي توکو ته، دغه سي د دې د ریکوري یا رغیدنه هم د مشرانو په پرتله اسانه ده، په دې خاطر چې دوی لا د ذهني یا دماغي انکشاف په پړاوونو کې دي. توپیر هم دا ده چې دوی ته د دوی په ذهني انکشاف او د دوی د استعداد په اساس منګي وړاندې په ټوله کې دلته غټ چیلنج دا ده چې کدا په یو روغ دي کورنۍ کې پیدا شوی دی یا په کورنۍ کې نور روغ دي کسان لري، نو هغه باید تداوی شي. هغه محیط باید د دې لپاره خوندي محیط وسی، د نشوي توکو خلاص محیط وسی ترڅو دا دوباره هغه محیط ته ورنشي.
له نشو څخه د ماشومانو د ژغورلو لارې چارې څه دي؟
لومړی او تر ټولو مهمه لارې چارې وقایه ده. د دې هغه والدین چې دي هغه باید تداوی شي. پاره محیط کې چې نشي توکي خرڅيږي دا باید مخنیوي وشي. په مکتب کې د ټولنیزو رسنیو د لارې باید د نشي توکو ناوړه تاثیرات خلکو ته بیان شي، وخودل شي، وویل شي ترڅو ماشومان خوندي وسی. ماشومان ته ټول هغه خدمات چې موږ وړاندې کوو، هغه کده درملنې دي، هغه کده وقایي دي، هغه کده زده کړې دي، هغه باید په لوبیز شکل سره وړاندې شي، د یو کارټون او د یو تصویر په شکل وړاندې شي ترڅو د ماشوم په ذهن کې ذهن نشین شي او دا غنه کافی او مکمله زده کړه وکړي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو په مرکه کې مو اوریدل چې طبي ډاکټران وایي تر لویانو د معتادو ماشومانو درملنه ګران کار دی.
آیا په هدلاست؟ آیا په هدلاست د تاریخ او د زیانونو پاړه د خلکو ناخبری او ناسم باورونه ټولنې ته څومره زیان لري؟
په دې اړه به د ډاکټر فریدون هاشمی خبرې واورو.
په سو سیستم کې دا متاسفانه د خطا سره ته تاثیر کوي، مثلا په عصبي سیستم کې دوی تاثیر لري چې خوب له منځه وړي، سړی کم اشتیا کوي، سړی ژر ژر د باندې ځي، د اسهالاتو سبب ګرځي. په سیستم تناسلي کې د کم قوتي یا ضعف د قوی جنسي سبب ګرځي. په سیستم تنفسي کې هغه مزمن همراز سبب ګرځي. اوږدمهاله زیانونه معمولا روږدیتوب ده. یو څوک چې مثلا پخوا په 15 ګرامه تریاک نشي راغلی، اوس ممکن په 10 ګرامه هغه ته نشه کول رانشي. بل هغه ساري ناروغي ده، کوم کسان چې په اوږدمهاله کې د دین استفاده کې خامخا په دې امراض کې ډیر مبتلا کیږي. بل رواني امراض ده، رواني امراض بل خصوص افسردگی یا خفګان مجدی ده. خصوصا هغه جوان خفګان معمولا په دې اشخاصو کې ډیر ده. 15% کسان هغه کسان چې جوان خفګان لري زانوژن هغه یو عامل ده. ماشومان معمولا په دې خاطر چې د سیستم مقاومت دفاعي وجود لږده، په دوی ام نشه ژر راځي او ام کوم هغه سیستمونه چې دي متاسفانه کېدای شي دوی ته ضرر ورسوي. مثال په توګه یو غټ سړی کېدای شي چې 100 میلی ګرامه د مواد مخدر خصوصا تریاک په وجود کې دومره اثرات لکه چې 1 ګرام یا 2 ګرام یا 1.5 ګرام په کوچنۍ کې باندې راولي په غټانه کې باندې دومره نه راولي. اوس تحقیقات دا ثابت کړی دی چې چیرې یو مور بارداری یا حملداری په دوران کې د مواد مخدر استفاده وکي، دغه د وینې لاره کې د شخپل کوچنۍ ته انتقال وکي. یو موضوع دوم کې د پروسه د ولادت هم پوجد کی. دریم د تنفسي لاره کوچنۍ ته ولادت کیږي، د هغه نه د استرس تنفسي سبب ګرځي. یعنی د فتن اکسیجن لمنځي چې په خپل عملداری په دوران کې استفاده وکي، یو هفته وروسته د طفل تولد سي 15 تر 18 هونه وروسته د دې اثرات چې هغه مور په دوران کې استفاده کړی دي د دې په وینه کې شته. سوی اشکال مثلا طفل که پیدا کی گیا لاسی نه یا سترگی نه یا پزی مشکل پیدا کی یا قلبی سرای پیدا کی.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسی ازادی رادیو اوری چی با 12:30 منځنۍ څپو خبریږي او اوس د خاطرې وار دی. د کاپیسا ولایت زاهد الله په ایران کې قالبکاری کوله چې پوډری شو. دی وای کله چې افغانستان ته راغی دلته یې نشه یي مواد خرڅول او له دې لارې به یې د نشه یي موادو لګښت پرکاوه. زاهد الله په ژړغوني غږ وویل پلار یې د سیمې خان و، د انارو څو باغونه لري، خدای د کابل ښار د سړکونو پر غاړه شپې سبا کوي.
کارګری مې کوله ایران کې عمر بس ما د په نشر او اوختلم بدبختی سره لوخ شوم. اول خود تاریکو باندې اخته ومن دې درجه تلم ماته بیا هلته چلاړ ماته په پوډور باندې اخته شوم. دې سلور کال ته بس دولتونی ولما امر دې کوم افغانستان دلته راغلم. بس دا سلور کال کیږي دې کال دلته بس بدبختی سره لوخ. تهران کې مو محمد استاد کار مل قالب باندې به مې کول ډیر ماش مې اغسته. بس ما څه چې پیدا کول روزمره مې پر مسره پول خو نو کو 500 رالو کو بزر راغلې ټول په دې باندې مسره پې نن په کیسه ما ډوډۍ خوړل او نن په کیسه لباس اغوستو نن دا در بدل ګرځې دل لګرا بیرون چې ګرځې. تهران کې هغه وخت ما مو 2000 روپۍ ما د ورځې اغستلې. په 2000 کې مثلا دوه تا خرچه برابر نه 3000 الا لزر نه زیات نه کېدل نو ټول په دې باندې روزانه مصرف. خو بیا د سداد عمل د یو کار لري چې مثلا کارتام پکې نشره سګي د کول خپل یو ورځ به کار کوو دوه ورځې به نه کوو د سید بدبختۍ سره. دلته په افغانستان کې مینه ساتو مثلا خلاف کار هماغه سره مې کار کوو پوډر او شیشه به مې ورته خرڅوله د ورځې 1000 روپۍ راکولې. بس هم 1000 روپۍ به مې روزانه بېرته په همدې وهلې. پخواني دولت یو دوه درې دپې ونیولم او بېرته به هغې پیسې ورکړې را خوشې به کړم. بیا طالبانو وخت چې راغی مونږ بیا دې کار نه لاس واغسته ټول بدن نه درنه دوړی دی. هغه قوت ما په مستي په ورتو بلات کې پوښتنه لري په خو یو چارکه سټ په خورده ما کې نشته لپیدن نو د 3 قدمه نشم اتله چې دا څه بچا سپې د ما په قلب باندې فشار راځي. پوډر د سیو نامر د شه د چې اول په بده پریوس کړي ته خماره د دې د خماره سره مخشي چاته د سعید قتل پورې مقدم کړل دی. په مسل خواله دا پیسې به پیدا شي راته کوم خانه چې مونږ دې ملک ته کورس نو نه کاوه ساتو به تر نه زندګی مې ود پلار دوه زامنو یو زو مشر دې معنی ورته ورومې ده. بس هغه زندگی مې واسله په کارتن خو مې بدل کړل. من خاني زندگی او بابا مې خان او خزه زمیندار او خدا نار باغونه لرو مثلا بس په دې شي راو وختلم نه مکتب ته پېکو هر کور زندگی مې په کارتن خو مې بدل کړل. چطور است در بدن کرد؟ دریاسالو دبی می‌تر کرد. دخپل بیت باره دلاره بیت پرآوخت. یا ولا بگم کوتا کبیاش وش نباشیم. کبیاچای دیوارو کویه کوکه ونکر. یا ولا پخودن.
دزدی رادیو درون آوریدن کو. په خاطر کې مو واوریدل چې د زاهد الله په نوم د یو معتاد غونډه روغتیا او ځواني نشو وخوړه.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخې ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو فزړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا ده چې شریف ناڅاپه ناروغ کیږي او د هغه میرمن یې ډاکټر ته رسوي، خو ډاکټر تر معایناتو وروسته شریف ته د یوې داسې ناروغۍ یادونه کوي چې ټول حیرانېږي. دا چې شریف څه ډول ناروغي لري، دا ناروغي څنګه ورته پیدا شوه او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
وای 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 مر شو
د اکرام پلار بیا پازاب شوی.
او پازاب یم، بدن می سخت درد کوي. زه چې وایم اډوکی می ټوټه ټوټه شول.
د نستاب خو بلی درد نه کوي؟
نه نه، د نستاب می درد نه کوي. ما ته له دوا خانی نه هغه پیچکاری راوړه.
دا غم لړلی پیچکاری خدای او میش کیږي چې لګي ایس ګټه نه ده درڅ کړي. یو سات آرامې به څنګه دردونه در پوری شي؟
نو څوکم بل چاره نه لرم.
ډاکټر ته ولاړشه.
ډاکټر خو هم دغه پیچکاری را کوي.
وسړیا، داسې نه وی چې خدای مکړه د نس تاب ته خراب شوی وي. که زما منه ډاکټر ته به دې بوزو.
د نس تاب خو مې دا دې جوړ دی.
سربیره خو جوړ ښکاری، داسې نه وی چې دننه خراب شوی وي او موږ به خبر نه یو. بدن به د همدې ټاب له لاسه درد کوي. راځه ډاکټر ته به دې بوزو. هر ډول ناروغي چې وا معلومه بشي.
سمه ده، لاړ بشو.
رازا
سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. خور خدای دې خیر کی؟ مریض څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب، دا مریض دی چې تاسو یې یو میاشت مخکې ناسور عملیات کړی وو.
او په یاد نشو، په یاد نشو. ښه، اوس څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب، دا ناس می درد کوي، مړ کړم. وای وای،
ته پر دغه کټ پریوزه.
ښه ډاکټر.
آفرین.
وای 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 وای، خدای دې الله سم ویونی سره ګزره.
ته دل خسته راکې. دغه سي.
آفرین.
وو دغه سي.
آفرین دغه سي. ته دل من پورته کې چې د ناس ټاب دی وګوره.
ښه ډاکټر، دغه دی وګوره.
د ناس ټاب خو جوړ شوی دی.
نو چې د ناس ټاب جوړ شوی، ولې په تکلیف دی؟
دنه ستاب خو بیخی جوړ دی. خامخا بل تکلیف ورته پیدا شوی دی. دوا خلاص شوی دی او کپاتې ده.
هغه دوا چې تا را کړې وه خلاص شوه ډاکټر صاحب. خدای یو ډول پیچکاری زه په خپله ځان ته لګوم. اول خوم څو ساعته به ورسره آرام وم، خو اوس مې چندان درد نه آراموي.
څه شی پیچکاری؟
او
ما خو تاسو پیچکاری نه مې درکړي. تېره ښکاره که چې څه ډول پیچکاری دی.
دغه دی وګوره.
څه شی؟ سوسیګان؟
او
سوسیګان پیچکاری خو موږ مریض ته یوازې د عملیات لپاره ورکوو. که ناروغ له درده ډېر په تکلیف وو، نو یوه پیچکاری تر عملیاتو وروسته هم ورکوو، نورې نه ورکوو، ځکه چې بیا ورباندې معتاد کیږي.
ډاکټر صاحب، زه له درده ډېر په تکلیف وم، ځکه مې دا پیچکاری لګولی.
نو چې په تکلیف وې، ما ته به دې ویلي وای، ما نوره دوا درکوله، درد به دې آرامه شوی وو. ښه، په هر صورت څو عمر کېږي چې دا پیچکاری لګې؟
ډاکټر صاحب، یوه میاشت کېږي چې لګوم یې.
ښه، کله چې خمار شي، یعنی پیچکاری ژر ونه در رسیږي، څه در پیښیږي؟
نه آرامه کېږم ډاکټر صاحب، ډېره خوله کوم، رنګ مې سور اوړي، نس ناسته راته پیدا کېږي او بدن مې سخت درد کوي. وای وای،
بس بس پوه شوم، تا ته بله ناروغي پیدا شوې ده.
څه ډول ناروغي ډاکټر صاحب؟
خورې دی په سوسیګان پیچکاریو معتاد شوی دی، لکه پوډري داسې دی.
ډاکټر صاحب، رښتیا زه معتاد شوی یم؟
هو، له بده مرغه چې معتاد شوی.
وای خدایه، دا په څه بلا اخته شولو.
خورې دا ستاسې له خپله لاسه عادي ناروغي درلودله او هغه هم جوړېدله، خو تاسې په خپل سر پیچکاري رانیولی دي او ناروغ ته مور لګولی دي.
ډاکټر صاحب، دا ټول زما له لاسه، دا کار ما وکړ، په لوی لاس مې ځان تباه کړ.
ډاکټر صاحب، اوس څنګه وکړو؟ د دې ناروغي علاج نه کیږي؟
علاج کیږي. دا دی، زه د معتادینو د شفاخانې پته درته لیکم، بس همدانن دې شفاخانې ته بوځئ، خو پام وي چې بیا دا پیچکاری ور ونه لګوئ
په دواړو سترګو.
ډاکټر صاحب، بیا به هیڅ وخت دا پیچکاری ونه لګوم او نه به هیڅ وخت په خپل سر د دوا نوم واخلم.
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.